السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو له بندي سره سره به د افغانستان له خلکو سره هم په هیواد کې دننه او هم د باندې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. نوموړي پرون چهارشنبه په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې پر ده د افغانستان د سفر د بندیز پرېکړه بیرته واخلي. ښاغلي بینټ زیاته کړه چې د خپل مسؤلیت له مخې د طالبانو له حکومت سره تل د یو شفاف تعامل هڅه کړې او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مشخصې عملي سپارښتنې او د ښه والي لپاره یې د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو له دغه بندي سره سره به په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ پر ښاغلي بینټ افغانستان ته پر تګ د بندیز پریکړه تایید کړه او ویل چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. خو ښاغلي بینټ ویلي چیرته چې د نظر اختلاف وي رغنده خبرې اترې یې د حل یوازینۍ لاره ده. متحده عربی اماراتو پرون چهارشنبه د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي سفیر باورلیک ومانه. دا له چین وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې په پیکنګ کې د طالبانو سفیر منلی و دوهم هیواد دی چې د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي ډیپلومات باورلیک مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې مولوي بدرالدین حقانی د افغانستان د اسلامي امارت د سفیر په توګه خپل باورلیک د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مرستیال سیف عبدالله الشامسی ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وسپاره. په عین حال کې د انټرفاکس قزاقستان څنګه د راپور له مخې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په استانې کې د افغانستان د سفارت لپاره یې د طالبانو لخوا د نومول شوي شارج دافیر محمد الرحمن رحماني باورلیک منلی. سره له دې چې د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو ورځې مخکې په یوه غونډه کې وویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ له نږدې څلوېښتو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې په مختلفو برخو کې د پیاوړتیا په حال کې دي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ترکمنستان پولې ته څیرمه په تورغونډۍ کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وکړې.
الحمدلله موږ د اړیکې هم ښې دي او په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په ټولو برخو کې، په امنیتي برخه کې ښه همکاري موجوده ده. موږ امید لرو چې ډېر ژر به د مو هیوادوال له ډېرو لویو لویو پروژو زیری واوري او انشاءالله ډېر سهولتونه به ورسره رامنځته شي.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو لورو د پلاو په ترکیب کې یو شمېر وزیران شامل وو. په تورغونډۍ کې د وسپنې پټلۍ له سټېشن او ګاډي پولې یوې او بلې غاړې ته د ټاپي نلیکې او د ټاپ د برېښنا له لویو پروژو څخه لیدنه وکړه. د بیان له مخې ښاغلي مرادوف ویل هیواد بشپړه ژمنتیا لري چې ډېر ژر د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د عملي چارې د پیل تر څنګ د وسپنې پټلۍ او سټېشن رغولو چارې هم پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسی تایید کړی چې د روانې اګست میاشتې په پای کې د روسیې په کورسک سیمه کې اټومي بټۍ له نږدې ګوري. دا خبره د دې وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ اوکراین توران کړ چې پلان لري پر دې سیمه د برید په ترڅ کې پر اټومي بټۍ هم برید وکړي. هغه ادعا چې کیف رد کړي. اوکراینی ځواکونو د اګست په شپږمه د روسیې پر کورسک سیمې پراخ بریدونه وکړل چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر اوسه د دې سیمې ډېره برخه لاندې کړې. او د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي آسیا سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې پرون د کابل په وخت ماخوستن 9 بجې د تاجکستان لوبډلې ته په یاد هیواد کې 1-0 ماته ورکړه. افغانستان د ساحل سروري د ګول پر مټ پایلوبې ته ورسید. په پلان کې ده چې افغان لوبډله به د ازبکستان په وړاندې پایلوبه ولوبوي. ازبکستان هیواد بیا ایران ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده. افغان لوبډلې درې ورځې وړاندې د قرغیزستان په وړاندې 2-0 بریا خپل کړې و. د مرکزی آسیا سیالي چې د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې دي، د روان اگست میاشتې په 23 نیټه یې پایلوبه ترسره کیږي. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خولانډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې دا راپور راخلو چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان باید پر د سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کاغلی بینټ ویلی چې دای به د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه پر ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ یو زیګنال ورکوي. خغلی بینټ دا بندیز یو پشاتګو باله چې د په خبره باید بیرته واخیستل شي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیشن بی پورز د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې دوی پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی دی. خاغلی مجاهد وویل دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، یو زیاته کړې چې هغه به یوه کوچنۍ موضوع ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړو. خو ریچارډ بینټ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې د حل یوازینۍ لاره ده. ریچارډ بینټ په بیان کې ویلي دا چې طالبان نور دته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته لاړ شي، دا یو پشاتګ دی او هغه د اندېښنې وړ یو زیګنال دی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته د بشري حقونو په برخه کې ورکوي. ښاغلی بینټ وایي که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کیږي چې دی افغانستان ته نه دی تللی، خو له طالبانو غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې لیواله دی افغانستان ته لاړ شي او باید دې هېواد ته لاسرسی ولري. د طالبانو لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تک د بندیز په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یوه کلیدي ازموینه وبلله. هیدر بار بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې دغه بندیز د افغان ښځو او نجونو پر حقونو یو بل گزارو بالا او زیاته کړه.
The Taliban's decision to bar
د طالبانو دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تګ بندیز لګولی یو لډیرو نخونو خانو څخه د چدوی د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو ونجونو پر حقوقو بریټه دوام ورکوي. هغه پراخي کې ورستربلی سختي
کې
هی دربار په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې په اوس وخت کې څه کولی شي وویل دا یوه مهمه آزموینه ده چې آیا دوی په افغانستان او نړۍ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. او زیاته کړه موږ په تیرو دریو کلونو کې په ځلونو ولیدل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په دې ډول آزموینو کې ناکامه شوي دي. خو هی دربار زیاته کړه چې د دوی لپاره لا هم فرصت شته چې کارونه په ښه توګه ترسره کړي او د طالبانو دغه وروستي اقدام ته د یوې نښې په توګه وګوري چې دوی اړتیا لري په رښتینې توګه خپلې هڅې په افغانستان کې پر هغو جرمونو متمرکز کړي چې طالبان یې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ یې هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وایي چې طالبان باید د پر سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. بلورته بیا طالبانو په افغانستان کې د نننه د لومړي ځل لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د طالبانو د عدلی وزارت د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې ویل یاد قانون چې یو سریزه څلور څپر کې او پنځه دیرس ماده لري د دوی د مشر مولا هبت الله خونزاده له خوا توشي شوی دی. په یاد قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مکلف شوی چې د اعلامیه په ټکو د اسلامي شریعت او حنفي فقه له مخې په معروفاتو امر او له منکراتو خلق وګرځوي. دا قانون داسې مهال توشي کیږي چې له وړاندې یو شمېر خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له یو شمېر کړنو شکایت کړی دی او د طالبانو دغه اداره د نړیوالو بشري ادارو تر نیوکو لاندې هم ده. په یاد قانون کې د ښځو د حجاب اړوند مسلو ته اشاره شوې او پکې راغلي چې د ښځې ټول بدن ساتر دی او د اعلامیې په ټکو د فتنې له ویرې د ښځې د مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې د طالبانو د دولتي ادارو کارکوونکي اسلامي ارزښتونو ته په درناوي مکلف شوي او له رسنیو هم غوښتل شوي چې له شریعت سره سم مطالب خپاره او د زیروح موجوداتو د انځورونو له خپرولو ډډه وکړي. د امر بالمعروف په قانون کې دوه شور ورکړې د احتکار مخنیوي د موسیقي د بندیز او له محرم پرته د ښځې پر سفر بندیزونو ته هم اشاره شوي. که څه هم په قانون کې راغلي چې محتسبان باید انساني کرامت ته په کتو او د خلکو شخصي حریم ته په درناوي یاد قانون پلی کړي، خو پخوا تر دې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې له خلکو سره زور زیاتی شوی دی او ان خلک وهل ډبول شوي. د قانون په یوه برخه کې راغلي محتسبان باید لومړی په سپارښتنو خلک له منکراتو منع کړي او که سپارښتنه کار نه ورکوي په قهرجنو الفاظو د تنبیه کړي، که نه بیا د دریو ورځو حبس کړي او که د قانون په ټکو دا کار هم نتیجه نه ورکوي کس د محکمې ته معرفي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی سرانوالانو دوه افغانان د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه سره د تړاو په شک په دې تور چې غوښتلې په سویډن کې یوه وسلواله حمله ترسره کړي په جنایي جرم تورن کړي دي. د راپور نه مخې دغه افغانان چې په تیره مارچ میاشت کې د جرمنی د پولیسو له خوا نیول شوي وو تر اوسه په توقیف کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د جرمنی سرنوالانو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې دوه افغانان چې د سویډن پر پولیسو یې یوه وسلواله حمله پلان کړې وه رسمن په جنایي جرم انتورن کړي دي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې دغو افغانانو چې د جرمنی د خصوصي حریم د خوندیتوب د قوانینو له مخې نومونه یوازې ابراهیم ام جی او رامین ان ښودل شوي، د 2023 کال په دوبی کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې څخه امر ترلاسه کړی و چې په سټاکهولم کې د سویډن پارلمان ته نږدې په یو وسلوال برید کې د سویډن پولیس او نور کسان په نښه کړي. ویل کېږي دغه احتمالي برید په سټاکهولم او د سکاندناویا په نورو ښارونو کې د اسلام ضد فعالانو لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په وړاندې د غچ اخیستنې په هدف پلان شوی و. د راپور له مخې دغه دواړه افغانان د جرمني پولیسو په تېره مارچ میاشت کې د جرمني ختیځ ښار ګیرا ته نږدې د تروریزم په شک نیولي او له هغې راهیسې په توقیف کې دي. د څارنوالانو په وینا دوی څو ځلې هڅه کړې وه چې د برید لپاره وسلې ترلاسه کړي خو بریالي شوي نه دي او زیاتوي دوی په انټرنیټ کې د احتمالي برید د ځای په اړه هم څېړنه کړې وه. د جرمني د فدرالي څارنوالانو لخوا پر دوی په لګول شوو تورونو کې له یوه ترهګریز سازمان سره تړاو یا ملاتړ د جرم د ترسره کولو د سیسه او د جرمني د بهرنۍ سوداګرۍ او تادیاتو له قانون څخه سرغړونه شامل دي. د جرمني په مرکزی ښار جنا کې یوه محکمه به اوس پریکړه کوي چې د دغو تورنو کسانو د محاکمې جریان کله او په څه ډول مخته یوسي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د جرمني فدرالي څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دغه دوه افغانان د اګست په 12مه د جنا په ایالتي محکمه کې رسمن تورن شوي دي. ابراهیم ام جی تورن شوی چې په 2023 کال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی غړیتوب ترلاسه کړی او رامین هم د هغه همکار بلل شوی دی. څارنوالانو همدارنګه ویلي چې تر دې مخکې دغو تورنو کسانو د دې ډلې لپاره په جرمني کې د شاوخوا 2000 یورو بسپنه راټوله کړې وه. دغه دوه افغانان داسې مهال په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې سره د تړاو په تور په جنایي جرم تورنیږي چې د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په مارچ میاشت کې داعش ډله د جرمني لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللې وه. همدارنګه په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن کړي دي. له افغانستان څخه بهر د تر ټولو لوی خونړي برید مسؤلیت چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی، هغه د مارچ په 22مه د موسکو د موسیقي پر یوه سالون بریدو چې لکتر